אגב העלמת הנעצבה, נורצה משהו, זה מכפלה, העלמת כלי כלי לי. הוא אגב על המון הנפצן הנגר, הכלי וקייתי אבסני לי, כי וקייתי אבסני ריפול זה מעלמך כמו הייתי ריפול זה, ריפול שקל לדי. אבסני כנראה תג'רובה הנשתה, לראה כמה שווה את התג'רובה. אמין אבחנפור אבסני מעלות סידי, מאחוח חישב יוקו, אבחניסטן אבסני מעלות סידי, כדאו הם בזי הבנוי, שאמין אבחנפור חפצן הנגר הוא. דעשי ווסת זה רנזור אבסני לי מעלות סידי. غام خی افسانی دی خدا دا چی تجربه پکے پنوی شکل کے افسانی کے تجربه پکار دا اما خسے ما زیادہ سر دی اردو نا خسے دا ما اردو افسانی دیلے لستی دی ما غسر ما داوی چی یہ افسانا اردو والا لکلے چین پختونی والی نیچی نکلے ما دا تجربه کرے ہو شالم دلاللہ دا کامیاب لارکے ما خام افسانی ما پا دی بنیاد لکلے ہوئے چی اردو والا دا سے افسانی لکی علامتی افسانی لکی نو پختونی والی نیچی نکلے ما غا کامیاب شکر اللہ دلاللہ اللہ رکے ما خام افسانی کامیاب ہوئے ویغینا پس بیا علامتی افسانی امام مشہور شو چی خطاب را کرے ہو بیغتا ماوی چی یارتا چوکی چی ماتا امام خطاب را کرے زدانا غالان زد غالان چی پختون طول پسرکا وہی چی یا بیکار افسانی نگار دا یا خواف افسانی نگار دا
طاہر صاحب دا سمبولیزم یا دا علامت نگاری تیوری چی پی یورپ کی منز تراغلا حل تا آغا وقت کلیسا حاکم و خلقو پشکارا خبری نسوی کولی زکا پا علامت کی وی خبری کولی پوس وقت کی چی فکر کوئی چایا علامت نگاری یا سمبولیزم ارتیا دا او کدا یو هنر دا
مرگوار سے وزی هنر گنام ارتیا نا دا هنر گنام اصل که تا سو خپلا ہو گوری کنا تا سو بمن بستی بیانی افسانا کسا ایز انداز کے لکل شی کسا ایز انداز کے دستانی کسا ایز انداز اگا خون نکوی تجربه ما ما تجربه خبر ہو گوری کنا اگا علامت افسانی کے تجربه ہم کی بل دادا چی لستن کے پا اگا کیوا چوی چی اگا فیصلہ ہو کی چی دا علامت سا دادا سا یو کسا دا اردو والا اگا کی علامت وہ جی ٹیلیفون رسور وہ پریواتا خلق پہ نا پوئی دو جنگ اخبار ایڈیٹر وہ اگا ہوئی چی دا کار دا چی مو دے لکن کی نا پختن ہو کچی تا سمالک سا دا ماما اور تو چی نا دا سے نا دا دا افسانہ علامت تا خو خکارا دا مو لیکن کی پسی کم پلک گردی دو پکارا چی مو خپل پوشو موزا پی پوشو چی دا افسانہ تیلیفون وکلنگی دی جینی سر خبر وشو نوغی ہوتا چی ما وعدہ دا یا وغا دا تا سر وعدہ نکاو سر بیوش شو یا مر شو یا بیوش شو تیلیفون پا وقت دا تیلیفون ریسور وزنگی دا نو بیا خو بیجو خدا کی قسم افسانہ نگار افسانہ پیشندیشی نو ما دومره پو غنو خو بر غو دې ما تعریف وکړه نو علامت دادا چې علامت زدا خګنن چې لسکسان ولول لسکسان لسکسمه کیسه جوړه کی کپینځه کسان ولول پینځه کیسه سوچ وو کی
لکه تاسو اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د دینو لیکوالو په خصوصن چې کمی علامتي کیسه مالوست دي دا غوی علامتونه ډیر پیچلی وي سړی پرې نه پوهیږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعري غوندې لکه په شاعري کې چې ځینې استعارې مشهوره سوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته کنه چې سړی پوه پوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نشته دي خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لوستونکی سردرد باندې اخته نه کړي داسې لوستونکی لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه پکار ده چې لوستونکی په ګومګو کې واچوي ګوتې نه مثال په توګه زه تاته وایم چې رضا بار تاته یو شیخ یم نو تا به سوچو کې چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده و تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې ته خال وای دا خو ما لیدلی و کنه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب کې ما سره کتاب ده تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې په هغه کې بېخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي اخر کې اخر ان چې راشي نو هغه کې وګوري چې وای ما ښځه خو مړه ده دورس کلوش وزه وسن ده خبر کوم نو دا علامت وو پیجی ده اخر کې هم ته ورته سره پوښو وی چې وی دا هو نو دې ته ما خیال نو علامت دا څه په کار ده چې وی چې وی ز پوښو خو خیال مې نو دا خو مان دې دا ګل دا نو ګل مان دې دا او ما ته خیال نو کړه علامت دا څه په کار ده
طاهر صاحب اوس بس تاسو آثار تر اوسه تاسو په داستانه ادب کې ډیر کار کړی دی. د لنډو کیسو مهم ډیر مجموعه چاپ دي، ناولونه مهم لیکلي دي، سفرنامې مهم لیکلي. که د خپل آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
ما چاپ شوي کتابونه نور لاس دي ټول ټال، بس کې دوه دي اردو دي او ناول دی او افسانه دي دي دن او نه ده پښتو افسانه کتابونه دي، دوه سفرنامې دي، درې رپورتاجونه دي، رپورتاجونه درې رپورتاجونه دي او دا نور لاس کتابونه چاپ شوي دي. شلم کتابونه مزامین او هغه که چاپ شوه نو شل بشي پورا ما به شل کړه.
اوس چې د عمر په اوه اویایم پسرلي کې مقام ایښی دی، آیا اوس هم لیک کوئ که لیک پرې
لکھ کولے نہ چھو مز لسنا میں رپی گی بکر کھنے چھ نکلا لیر پ مشکل ز یاداشت نہ لکھا ہونا چھ نکلا مطالعہ البتا کہ ہم کتاب نہ گورو
او تاسو ډیر مده دلته په کراچی کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتله، د استاد د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي، څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل؟
پښتو ادب ته څه ورکړي که دې که نه دي، پښتو یې ژوندې کړی ده په کراچی کې، پښتو هر ځای کې ویلی شي، کوم بازار ته چې لاړ شي پښتو ویلی شي. مستر شي شاگرد کراچی کے لکھوان پوتانا شاعران دیبان سلونا جاتی خوف سوز دادا چاہ دے فیضی شعر رہا تھا بار بار دے گی نہ پوتو شاعران ڈیر دی نور ہوں ڈیر چاچی غزل بن پوئے گی در سلور دی وہ غزل افسانہ نشی نکلا نہ سر ڈیر کم نکل سی یو کس دعائے لکھے حضر خوش آلین چاہ پوتو افسانہ دا پا جار پا ڈاڈا زر پوچھے تو اس طرح گو آئے چاہ ہما پندوس کالا دے پوتو خدمات رکھلو خلقو پکے نکرے تنہ گانے موٹرے بنگلے جو لکھلے ما پکی توان کڑے دا خود توان میں نہ کرے دا توان میں گانا نہ پوتو جرس ادبی جرگا سلیش کالا اوش چیز ماں بنیا دیکھے ہو انہوں نے ہم نہ چلے گی معذور شوق ہوگا ملکری تو خدا خوشحال تھا غور عظیم کرتا جرس جرگا چلے گی وہ سب پورے
طاہر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خپروله، د دغه مجلې څو ګڼې چاپ شوې او دا ولې بیا بنده شوه؟
ولې بنده شوه دا اوس سوال دا ده چې پښتانه کومه رساله د لسو کالو نه دلته چلېدلې ده. دا یو ریکارډ ده چې دولس کاله جرس چلېده، یو ریکارډ دا ده چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره زخیم نمبر نه چاپ کړو، نظم نمبر چاپ کړو، نظم نمبر څوارلس سوه صفحو نه زیاته خاص زخیم کتاب ده. ما افسوس دادا چه زه مز بیمار شوم که نه ما خیال داشتم چه زه با سلور نمبر چاپ کنم، دو چاپ شو دو دانو شخصیت نمبر افسانه نمبر و معیاری خوش بس حالات مرگرتی آوان نکلو شپک سال وقت گانه چاپ بیدیم
طاهر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم، په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي، خو تاسو ټول کار هم په نثر کې کړی دی، آیا شاعري مو کړې نه ده که نه؟ په پیل کې مو شاعري کوله او بیا هم
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده، ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم، دوی ته مې نه ده غلط دی ملګرو ته لکه تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې راپسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي را تکړه چې سپېرې سپېرې خیرې دي داسې دا یو شعر دوه ولیکم کنه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکې ما ابتدا دې هغه نه کړې وه داستانونه نه بارام شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکه ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو بس شاعري مې پرېښو شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرېښې ده افسانه مې شروع کړې اړوم بیا افسانه مې چور کړې وه افسانه په غم کې کما نه یم وہ افسانہ دادا چیزیں پہ نمہ خسلوں شرمے گا خوشور میں کلے وہ طوفان سے دے خدا بخی وری وما طوفان اگر تا میں ہولے کلے اگر پہ گنچہ رسالہ کے چپ کلے اگر کھنے میں چپ کلے نمزہ بنن افسانہ نکار نہ ہے دادا چیزیں افسانہ میں دادا زکار رہا ہے
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دي هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي؟
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نثر ته پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکل شي نثر دې خاکا دې ولیکل شي رپورتاج دې ولیکل شي سفرنامه دې ولیکل شي تکل دې ولیکل شي پیغام دا چې نثر دې توجه ورکړي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وای چې د قبر کاسه نسکوروي وغمې د ځل د کوم قبرجن نقل راوړی چې له موږکانو سره په لانجه اوښتی. دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو.
د موږکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه. وخت په ماینس ښار کې یو قبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږی سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه بې وزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. د چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږی ژاړي او خواړه غواړي، وږی به یې پورته وغورځولې، وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډېرېده، او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې، ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کاختی زپلی خلک سم دستی مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل، او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف چې لمبو ته کتل لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو، ویویل دا خلک موږکان دي. موږکان شپه ورځ په غلی پسې ګرځي، مګر چې له غلی سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې، او د دخل له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران هم وخندي، نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته تکا 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پوری کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګه خو ټول وو چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستو له به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه، او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخري فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی، او د برج یوازینۍ کړکۍ کلکه پورې کړه، بېغمه څملاست. د چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درنه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل، او په درنه خوب ویده اسقف دومره وچی چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
د ادبی مجلې په تیر باس کې خاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکی باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي
احمدی صاحب؟ کله خدا سی سے ډیره مناسبه سوژه هم پیدا سی، غوټه هم صحیح، نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابوي. د کیسې د ژبې په حصه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه وي؟
زه به خپل خاطره ووایم. تقریبا 12 کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایل په لیکوالي باندې یو 12 لنډې کیسې مې برابرې کړې او غوښتل مې زده د یوې ټولګې کې رالم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه سړسلې نومېده، هغه لومړنۍ لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ سي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه، خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به ولپکې، ډېر ټکي به و، ډېر ډېرې خبرې به وي پکې چې په هغه کې به دوی ته نه وي، چې مثلا یو غزني خلک دا خوش کړه او کاوړ دواړه قهر او غصې ته وایي. نو دوی راتل دغه کاوړو د خوش کړه څه معنی همداسې نور ټول اصلاحات مو نور نمونه مو په هغه وخت کې زه متوجه شوم چې ما یوازې په خپله لهجه باندې، د سیمې په لهجه باندې، دغسې یوه لهجه باندې چې یوازې هغه د غزني خلک شاید ورباندې پوهېدلي ول، په هغسې یوه لهجه باندې ما لنډې کیسې لیکلې. او ما فکر کاوه هغه وخت کې ټول خلک به په دغه خوش کړه او کاوړ یا نورو اصلاحاتو چې په یوه خاص سیمه پورې اړه لري په دې باندې به ټوله پوهېږي، خو وروسته داسې نه وه. دا خبره تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، حتی د یوې ولسوالۍ، د یوې ولایت لپاره، د دې لپاره نه لیکي. فرضاً زه پښتو کې یو څه لیکم، تقریبا 6 میلیونه پښتانه دي، نو دا 6 میلیونه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي. یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې، که په قندار کې یو څوک پوهېږي هغه به مشرق کې هم دغسې هغه په لیکنه باندې پوه سي. البته په دې کې بیا ځینې خبرې شته، ځینې دغه اصلاحات دي، ځینې دغسې ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایي چې غصه غصه غصه، که یوارې خوشک ووایو یا کاوړ ووایو دا هم بد نه راځي. یو خو به دا چې له نوو اصلاحاتو، له نوو نومونو، له نوو لغتونو سره به موږ آشنا سو. بله خبره ده چې هغه نثر خوږوالی راولي، خو شرط یې څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکه، په هغه اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غصه، یا دغه نور اصلاحات که موږ راوړو هغه معنا یې باید ولیکل سي. دا ورو ورو بیا عامه کېږي. فرضاً دا اوس وینم بعد 10 او 12 کلو ځین دغه ستور لیکوالان هم دي چې هغوی هم دغه خوشکه یا غصه دغه ټکي کاروي. د نن زده ما اول کارول چې تر دې مخکې هم دغه ټکي ول په پښتو نثر کې، خو یا به کم یا به ما نه ولیدلې.
یو خو د لهجې خبره ده، او د ترویسي مې پوری محدود ځینې لغتونه او اصطلاحات دي او ځینې کنایې دي. یو بل شی چې ده هغه داسې ده چې د ځینو سیمو بعضې دودونه دي، بعضې رواجونه دي، بعضې خبرې دي چې ډېرې عامې نه دي. ترویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ، په غزنی کې د نیزه بازی لوبه ده. دغه لوبه چې ده که یو څوک یوه لنډه کیسه په یو نیزه باز باندې لیکي، دغه خپل اصطلاحات لري، خپل لغتونه لري، امکان لري په دې باندې سړی پوه نه سي، ډېر کسان په باندې پوه نه سي. یا بل یو شی داسې یو شی ده، فرزان شولې دي. د غزنی خلک د شولو نه په کرلو پوهېږي، نه په هغه اصطلاحاتو پوهېږي. هغه خپله دا کښت دی چې ده، دا خپل ډېرې داسې خبرې لري چې عامې نه دي. یا فرضاً امکان لري په کندهار کې دغسې اوس د انځرو په انځرو که یو څوک یو شی لیکي، انځر بیا یوه دنیا ده او خپل ډېر داسې شیان لري. داسې مسایلو د عمولو لپاره څه فکر کوي، څه باید وسي؟
تاسو نه ځانځه بازي موږ خلک بیا څانګه ورته وایي. دغه یادونه وکړه، که فرضاً په یوه کیسه کې، په یوه لیکنه کې، په یوه ناول کې هغه لیکوال وغواړي چې دغه لوبه پکې راولي، نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي که داسې یو څه موږ راولو چې هغه نور خلک ورباندې پوه نه سي، نو هغه به مات نظر باندې بې فائدې وي. ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکو، او هر هغه څه چې موږ راولو هغه باید تشریح کړو، په تشریحاتو کې راولو. فرضاً هغه نیزه بازي، هغه یوه نیزه لري، نیزه باندې ټول خلک پوهېږي، هغه بل لرګی میګوای ورته وایي دوی. بیا کېدلی شي مثلا د کتاب د هغه پاڼې په لاندې موږ ولیکو دغه یو تشریح کړو. ډېر کتابونه هم دغسې ناولونه، لنډې کیسې مثلا، دا د پښتو کې دومره مشکلات نشته. اوس که ته فرضاً یو 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 ناول ژباړې، یو لنډه کیسه ژباړې انګریزي ته، اوس په هغه کې یوازې لیکلی چې ګودر راغلی، فرضاً ګودر، په ګودر باندې ټول پښتانه پوهېږي چې ګودر څه ده، خو یو انګریز په نه خور باندې پوهېږي. هغه ته باید همدغسې ترشیات مجول کړي چې ګودر څه مانا. همدغسې مثلا که په یوه سیمه کې په غزني کې څانګه ده، هغه څپلۍ ده، که دغه مثلا د مشرقي لوستونکي ورباندې پوه نه سي، نو دا خو موږ بې فایدې راوړی. یعنی د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو او پراخ لاس لرو. دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت ډېر خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري. که تکراري موضوعات وي پخوا یو څه ورباندې لیکل شوي. زه یو مثال درکړم، که تاسو مثلا یوه کیسه لیکئ او هغه کې د فوټبال لوبه راولئ، دا شاید ماته دومره دلچسپه نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې په هره سیمه کې شته، په هره ولایت کې شته، په هره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنې داسې یو نوي څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري، خو که څانګه یا څپلۍ یا نیزه بازي دغه موږ راولو، دا کېدای شي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغو ته دلچسپه وي. یعنی نوی څه په خپل یو شایست لري، یو خوان لري چې پر وسلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم، ژبه ډېره رسمي.
دا به م زه یو خاطره درته ووایم. تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې یوه لنډه کیسه یې لیکلې وه. هغه کیسه یې تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان. خو اتفاقا ډېر وخت ووت، یو وخت مې په مجله کې همغه کیسه ولیده چې چاپ شوې وه. یعنی ډېر دغه سیداسي کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلي وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50% وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه د کیسې. ما تلیفون ورته وکړم، کومه کیسه چې تا ماته په لومړي ځل ولوسته، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ماته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وایي هغه ده وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي، هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلماتو وډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته. هلته داسې نه ده، نثر څومره ساده یي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیات د فارغینو لپاره یو څه لیکو، موږ تاسو خو کیسې یا ناول د هر هغه چا لپاره د سواد ولري، یواز سواد ولري. خدای یو څه سره پنځمه مکتب وایلی. بل دا ته چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، خو خوان نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه د څومره ساده یي، څومره خوږه یي، څومره هم فهمه یي، څومره له اصلاحات او لکنایو ډکه یي، څومره تصویري، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپل وسه پورې ساده ژبه کاروم. بل خبر دا ده چې کله کله غواړی چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولم، دغه پاراګرافونه یي، یعنې یو جمله دومره اوږدې یي، سیاره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف یي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یي، ناول یا تقادي مقالې مې، که نور مقالې مې، فرض مه سیاسي مقاله یو څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي، هغه نو نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله وړه جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخلی، نفس اخلي، یو څوک فرزن په عادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغه داس نه کوي چې فرزن یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف یې، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې وي، هماغه عمره به په ژبه کې خوږوالی. بل خبر د نثر لیکنې په برخه کې، ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پر لپسې پسې لیکلی و چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکې قلم یې ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته غلی واخیست کلمه یو کم اسوله، یعنی یو تغیرات کړه، یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو رنګ کلمات هم نه وکارولې. یو ځای مال وست یو کیسه ونه په جمع ناول، نو هغه کرکټر چې انزرګل نومې دغه داس معرف کړی و. انزرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګ شایسته و. درې ځله وو دا په معنا کې هېڅ کوم تغیر نه راولي. معنا هم هغه لوستونکي ور باندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پرلپسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرزن انزګرال ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی. یعنی دغه اصله کلمات سره لوبې کول یا هر ټکي باندې په هره کلمه په هره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل دا پخپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله بار یې په ځای سره البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي، یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده یي، لنډې، روانې او تکلف ونه لري په لوستلو کې هغه ډېر ښه راځي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراتوي ما لیدلی دی لیکنه دي. د لیکنهو په حصه کې مې یو څه راته وایسته څونه اهمیت لري.
دا کله کله یو خبر انسان پخوانیو خاطرو ته بیایي. زموږ دري یو معلم و شپږمه مصنف کې و، نو هغه دم دغه د لیکنه شوب نه شوب په واره باندې په تخته باندې ولیکل وایي بخشش لازم نیست اعدام شود. بیا د دې په اړه باندې یوه کیسه وکړه. وایي دا یو بندي و، بیا څوک پخوا زمانو کې پادشاهانو په وختو کې بیا پاچا ته پر راغلی شفاعت یې وکړي. وایي بیا پاچا خط ورکړی و چې دا ورکړه هغه د زندان مشر ته دا به خلاص کړي. نو دلته همدغه جمله پاچا لیکلی و چې بخشش لازم نیست اعدام شود. یعنی دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یوه کامه یې رسوې وه، بخشش کامه لازم نیست اعدام شود. هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست، یعنی بخښنه لازم نه ده اعدام دي سي، او که کامه ولري چې بخښنه ده یعنی وی بخښه لازم نه ده چې اعدام سي. نو هغه سړی چې هلته لی و هغه خط چې هغه زندانبان یا د زندان مشر ته ورکړی و هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یوه کامه ورنه یېره و هغه سړی اعدام کړی. وروسته بیا پاچا خبر سوی چې دا خو مې بخښلی یم، هغه خط چې راوړی له ده نه یوه کامه یېروله. نو دا مثال دا دغسې مثال نه ده په دې خاطر باندې ما وایو چې د دې لیکنه شو د دې په اړه باندې هغه دغه د دې پنځه ویشتو شپږ ویشتو پخوانۍ خاطره همدغه یوه مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده. لیکنه شي ډېرې ضرور دي. لیکنه شي یوې جملې ته دوه معناګانې ورکوي، اته څو معناګانې ورکوي. لکه څنګه چې همدغه مثال ما وړاندې کړه خپله په معنا کې ډېر تغییر راولي. لیکنه شي د لوستونکي کله چې د ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي که هغه لیکنه شنه یې پکې دی په لوستلو کې ستونزه پیدا کوي. لیکنه شي د لوستلو د سهولت لپاره، د اسانتیا لپاره دا ډېر ضروري ده. که جمله یو پای ته یو ټکی یو نه لري خو له راتلونکې جملې سره ګډه سوه دا به دوم ځل لولې تر څو پوه سې چې نه دا جمله پای ته ورسېده اوس بله جمله شروع سوه. ډېر ضروري دی حتی نقل قولونه. ګوره مثلا نقل قول ته د بل چا خبره راخلې که هغه په دو قوسونو کې مونږ نسی په غنخ نه قوسونو کې هغه لوس کې فکر کوي چې دا د همدغه سړي خبره ده.
کور مودان
ډیر مننه تاسو ته مننه.